افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړیم. اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. نور مسایل هم اورئ. د امریکا چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر امریکا انتقاد کړی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې که فعاله ده نو دوی یې په ځپلو کې پاتې راغلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ورشي او د غلطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. پر خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. ریچرز لیکلي د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼې کې ویلي پیښه پرون سهشنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. تر دې یو ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین اورینل د سهشنبې په ورځ تایید کړ چې د دوشنبې د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي دی. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي و نیولې دي. د سې شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 40 کلن سړی چې مقدونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه. خو چارواکو ویلي له یو لس افغانانو سره درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شویو کډوالو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسیدلي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې اره کومه اقدام اقتصادی اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریز غونډه به څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او د غلطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی رسیدانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېری قرباني کړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښ فعال نسرین ستودا خاوند رضا خندان نیولې. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سې شمې پر ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. د ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا رادیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو په خاطر نیول شوی. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوې او زندان ته استول شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي چې سمدستي دي دا ښځه او خاوند خوشي کړي. په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روان طوفانونو له کبله تر لږ شپږ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپورونه وایي چې د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلند اداره هم اړ شوي چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیات ګرمي او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی او تر ډیره یې د افغانستان په ګاونډیو په خاص توګه په پاکستان باندې انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري نه ده کړې. ښاغلی خلیلزاد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در اون بحث های شروع.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې په افغانستان کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي. که 2800 د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول بلل کېږي نو امریکا یې له دومره مصارفو سره سره په ځپلو کې پاتې راغلې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په عدلي ولایت کې د لوی جنګ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې 1 million ماشومان تروریستان نه دي، همدارنګه نور عام خلک هم هلته شته. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبر اعلانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپل ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې لازادي راډیو سره غږېدلی او وی ویل چې د امریکا سیاست له اوربان څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
ښاغلی خلیلزاد ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ دی او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت درې قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړې او علت یې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه یو پر ځای ګام دی. خلیلزاد د 2003 تر 2005 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د دورو لومړي کال د سپتمبر د 2011 تروریستي حمله وروسته د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعدې د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډېره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته یې د پای ټکی کېښود.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبري دورسه پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. ل دې ډلې د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دغه هیواد د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینې سولې لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبري دورسه سو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سولې کې د امریکا پر رول انتقادونه کړی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانیدلی چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ کړي. خغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنیو مسول وي، نو د امریکا متحده ایالات د میلیاردونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانیدلی چې افغانستان ته سول او ثبات راستي. پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینې سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د حقانی شبکه په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړی چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړی. په کابل کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستاني هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د زامنو لخوا پر مخ بیول کیدی او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سوز
خغلی کوستاني وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته محدود سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبريږي. ټاکل شوې ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تیرې شنبې په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځندیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دا نه ده تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی دی اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درملنه کیده.
و موردل چې د پاکستان چارواکو انتقاد وکړ چې امریکا د تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی ده. دوی داسې وخت دا خبرې وکړې چې په خپله پاکستان تورن دی چې د تروریستي ډلو په ځپلو کې سم اقدام نه دی کړی او له همدې خاطر هم د امریکا له خوا ورسره 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه اعلان شوې ده. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان په داسې حال کې د حقاني شبکې د مؤسس جلال الدین حقاني د مړینې خبر خبروي او په دې اړه خبرې کوي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي او غواړي له دې لارې امتیاز واخلي. له دې ډلې یو سیاسي کارپو نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی و او اوس یوازې د یو تکتیک په خاطر د خبر تیتی خبریږي. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې 3 ورځې مخکې مړ شوی. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې دي.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالر نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو 4 ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی په خوا مړ شوی دی، یعنی 2 ځله د دې خبر راغلی دی. زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري، خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښيي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجوده نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپل جلال الدین حقانی رهبری کول او نه اوس رهبری کوي، بلکې دغه مستقیمن د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلی او نوی لوی بریدونه هم دوی کړي.
چارواکو ویلي چې د دې مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د دې مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ د خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به ډیر ځناوي کوي، څنګه هغه ذهنونه بنه خرابېږي او څنګه تاثیر بکوي په غوښته څنګه؟
طالبان په دې پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دې پوي چې هغه په خوا مړ شوی دا هغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تکتیک و چې دوی په داسې وخت فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دوی فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان ته فشار نه وزادي، نور د سولې په پروسه باندې تابان دا نه مرفي تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره. په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره، خو نظامیان بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
آخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خو تل رد کړي چې دغسې شبکو ته ځای ورکوي او مشران یې هلته نه اوسي. دوی دا خبرې ردوي او وایي چې موږ خپله د دوی په وړاندې مبارزې کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خو دا چې دی هلته مړ شو، نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مړ شوي، دا په څه معنا دی او څه پیغام ورکوي بالاخره؟
دا خبره نور بېخي نړۍ ته واضح شوې ده او د دې څخه انکار فکر کوم پاکستان ته ګټه ونه کړي. ښه خبره دا ده چې په دې باندې اعتراف وکړي او نور دې په راتلونکي کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. یعنې دا خبره که پاکستان بیا موږ کې څومره د دې خبرې څخه رد وکړي انکار وکړي، یعنې دا نور نړۍ ته بېخي واضح ده. له دې مخکې چې د طالبانو ځینې مشران بلا عمر همدغسې د القاعده شبکې مشر خپل جلال الدین حقانی د دې ځینې زامن همدغسې په ډرون ویډیو کې طالبانو نور مشران دا ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کې وو. او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوه د دوی د ضربې غضب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل، نظامي عملیات په قبایلي سیمو کې واچول. دوی ونه ښودلی شوه چې په دې ټولو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه
وضاحت سره رسیدلې ده.
لازادی را ریومو ده نجیب ننگل خبری واری ده سیاسی کارپو و لیکوال ده چی ده جلال الدین حقانی ده مرک پرده بنده لیمونگ سر اخپل تحلیل چری که وی ویل چی ده چپ خاطر ده خبر اوز خبری گیزه که ده پا خبره چی ده پخوا یعنی جلال الدین حقانی پخوا مرسه ویو او طول پری پویدل خوی اوازی پاکستان او نور خلقواری که لده برخی امتیاز در لحظه کیم.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. دولس پګنې منځنۍ څپه فم سل شر پنځه باندې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو پروګرامونه اوریدلی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت ته کتل. ورځپاڼه وړاندې د یوه افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شی پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسمن یوه تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه ومنل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یوه له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را په دې خوا د ده له خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خپرې شوي وي، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خپرې شوي وي. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړې ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
له ازادي راډیو مو د نړیوالو چاپو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې واورېدې. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې وو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات هم بېګا شپه پای ته رسېدلي. د کونړ والي ستار مجلکوال وایي چې دغه عملیات په بریالي توګه باندې ترسره شوي دي. روح الله انوري یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوم پوزیه عملیات چې وو ورځې وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل دره کې پیل شوی وو هغه تیر شپه 2 بجې پای ته ورسېدل.
دا عملیات په ډیر ښه شکل ترسره شو. کتا تو استامونو بدون د مقاومت مختتاګ وکړه. تر زیات اندازې پر هغه سیمه چې د موټر لارې به دوی غځای ته ورسېده.
والی وای په عملیاتو کې ورسره د نړیوالو هوایي ځواک هم پوره همکاري کړي او وسلوالو مخالفینو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي.
عملیاتو کې تقریبا تلفات دښمن ته ورسېده. داشته د درویشته په حدودو کې تلفات اوښتې دي. شپږ نفر زخمیان دي.
هغه وایي پریکړه داسې شوې وه چې باید افغان ځواکونه ځانونه د دیوګل درې اخیری نقطو یعنې چلسته ورسوي او هلته د وسلوالو مخالفینو مرکزونه له منځه یوسي.
تصمیم دا و چې دوی باید قطعات او سامانونه چلسته رسېدلی وای. چلسته ډېره پیچلې اراضي ده، غرنۍ سیمه ده، هلته ځنګلزاره سیمه ده او هلته د موټرو تاک ممکن نه و. صرف واګۍ او د سراچي موټر هلته تایتلی شي.
والی وای که څه هم چې د کونړ په څیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې تهاجمي عملیات لنډمهاله ګټه لري او د لږ وخت لپاره سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکوي، خو وسلوالو مخالفینو ته د زیاتو تلفاتو رسولو دپاره بیاشپني او هوایي عملیات زیات ګټور دي.
دا پیچلې جګړه چې هغه استخباراتي جګړه ده یا پارتیزانی جګړه ده، منظمه جګړه نه ده چې دښمن توپ ټانک تیاره لري، هغه یو کلشنکوب لري یو پیکار لري، که فشار پراسي ساحه پرېږدي بلې ساحې ته تښتي. نو په دې پیچلې جګړه کې د منظمې جګړې ضرورت نشته، ځکه موږ په تېرو کې ډېر تاوانونه ګاللي په دې برخه کې. نو ما هیله دا ده چې عملیات چې کېږي د دسانت او شپني عملیاتو په واسطه عملیات وشي د منظمې جګړې مخالف یم.
د یادونې ور ده چې د دیوګل دره کې افغان ځواکونه د کوم جدي مقاومت سره نه دي مخ شوي، نو ځکه یې مالي او ځاني زیانونه نه درلودل او تیره شپه دوه بجې یې عملیات پای ته ورسول او له دیوګل درې راووتل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم
کردیم. لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټفن د مستورا د سیشمې په ماښام وویل غواړي د درې وړو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د سوریې جګړې ته د هواري لارو لټول شي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیا او ایران یې ملاتړ کوي په ادلب ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلولو چمتووالی نیسي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډی مستورا وایي په ادلب کې دننه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکرارومې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي. 1 میلیون ماشومان دي، دا نور څه کم 3 میلیونه شمېر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10 زره د النصره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره دغلته ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې 2 ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سېشنبې په ورځ وویل که چیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به یې هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیې سره مخالفت کوي. خود سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د پوینا ډونالد ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 300 زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان له یو جالب ساینسي مطلب سره.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناست کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیډبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناست کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناست کس له خطره ژغوري. له دې چوکیو څخه به په اتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سینسرونه او کمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اتومات موټرو په جوړولو او ازمویلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غواګیاست. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیم بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له ده سره همکاري وکړي. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنگي پیښه کې وژل شوی. د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي پیښه پرون په د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. تر دې مخکې دوشنبه پر ورځ هم یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا وژل شوی و. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعالې نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سېشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړې. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دغه هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیات کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو د کموالي او نشتوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې که جدي ستونزو سره مخ وي او حتی کله ناکله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور رالیږلی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمنګ هم دغه د چیز مونږ په درې څلور غټ کې نکونه لري په غو کې زنانه ډاکټر نشته دي. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ د تست د دې ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زری کې خدای ماش کم ورکی بس ناراضی یلته. زمنګ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدي کې کندوز ته نشته ولې 35 کیلومتره مسافت زمنګ د کندوز ته مابین
اورورا بس مونږ د داشتار چی دی ولسوالۍ نه استو بس د کنده جوړ کړل د کلینیک صدا او خزینه ډاکټر نه سي دي. مونږ خدای ومنواري باندې بس کله مړی سی او خزینه ډاکټر نه سي دروغ خار ته سره وړو بس هغه د مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږه دولت نه دا غوړو سي مونږ ته خزینه ډاکټر ال دراوړي دروز د مونږه مشکل اغرف سي.
دا خلک وای ک کومه میرمنه دی ولادي ناروغي ولري نو د درملنې په خاطر د کندز مرکز او یا تخار ولایت انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې پوګدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتشرچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دیاړه وای
صحت پښه کې باید دولت توجه نه کړي به جدي توجه وسی. باید سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای دولت سره خواهش کو یا پیشنهاد ورته کو د موږ لپاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سمجور ته برابرې.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل وڅارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني، وایي چې دوی په دشتشرچي ولسوالۍ کې 150 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکترانې او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډېر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي. موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکترانې او قابلګانې موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کېږي، او ډېر جدي ناروغان د کندز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د غزنی ښاروالۍ لپاره چې ودانۍ د پخوانیو رژیمونو په وړاندې د وسلوالو جګړو شاهده ده، د څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه ودانۍ به په لنډ وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی رپورټ رالیږلی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د غزنی ښاروالۍ ته د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې د سې شنبې په ورځ پیل شوې. د غزنی والي وحید الله کلیمزی د دغې ودانۍ د بنسټ د برې د کېښودو پر وخت وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ښاروالۍ شته ستونزې هوارې شي. د غزنی والي وایي په دې ودانۍ څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یو کال په موده کې به جوړه شي. د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي باید هماغسې کار وکړي، که نه دوی ته د منلو وړ نه.
د شاروالۍ مربوط د اداري تعمیر د فرانستې ډبره ایږدو، او دغه انشاءالله د غزنی د شاروالۍ دپاره د غزنی د ولسونو دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله د دغې ادارې به ټول اداري تعمیراتي او فزیکي مشکلات به انشاءالله حل کیږي. مبارک باشه.
نوموړی وایي په راتلونکي کې به هم په غزنی کې ورته پروژې پرانیزي. د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار وویل که څه هم د غزنی ښاروالۍ لپاره یې ودانۍ درلوده، خو اداري خونې کمی او نه سوای کولای چې کارونه یې په ښه توګه ترسره کړي.
خوشبختانه شما امروز شاید افتتاح تعمیر اداري ریاست ښاروالۍ بودن که در 3 طبقه عمار میشه.
نوموړی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې اداري خونې زیاتې او کارونه به یې چټک سي، چې مخکې دوه ادارې په یوه خونه کې او د مراجعینو په زیاتېدو سره به یې ستونزې زیاتې وي.
تکمیل میشه دارای 30 اتاق میباشه.
د یادونې وړ ده چې د غزنی یو شمېر دولتي ادارې اوس هم خپلې ودانۍ نه لري او په کرایه ځایونو کې دفتري کارونه پر مخ وړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی اومنی. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل چارواکو سره شریک کړل. دا پښتنې او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې ولاندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
سیاسي کور ودان چې زموږ بلنه مو منله، زه به د زابل ولایت خدای و اوریدونکو شکایت چې راغلی دی موږ تر رسیدلی دی تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د غوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او شدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکړي او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لګیا کارت نه پریږدي ممانه دی ګرځي نزانه د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ ته وسلام
بلې صاحب تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالی واځي نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکالی او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستې او د ځینو دلته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکه چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه ناامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغې کوم مشکل پیدا شوې د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده د صف او د راجستر وروسته نو دې کې څوک بیا دا هغه نشي چې صف شوي نه یو د موږ نه مرسته ولې او صف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نماینده ده ټول څوک شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دوه صف کړه ده د هغه نه وروسته موږ هغه مرسته ودی کړې او د دې مو په رابطه او د هغه بندونو البته او بخښي د هغه په رابطه موږ شنو ویلو چې دلته د مرکز حیات راغلی او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځکه دی او بو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه فارونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه نه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی توي
بله السلام علیکم زحمه چاته زابل ولایت څخه خبرې کوم زما د په هنه ول وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو لټول جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او تطنام نه کوي لکه یو واج چې لنګه هار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خپلې زیاتو په ټول جنوبي حوزه کې دغه نه تطنام نه درسوي نو زما د هني وزارت څخه د غوښتنې چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی کنه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغه ورته ورکړي او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپل دوی غوښتنه کوي هغه سیمو کې چې لکه شمالي زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو دی، اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو. هلته البته ورو ورو به سره مخ کې ځو هغه زمینه د تعمیر او نور شیان پر نظر کې اوسې هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفر د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او پر راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي چې دا موږ 300 نفر د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 300 نه زیات وو کوم څلور سو نفر وو چې امتحان ورکړو خو هغه دقیقه غیر ما سره زموږ څه نه پاتې او 200 نفر په شاوخوا کې منګه کامیابان لرو صدا بهش دي کنه اوس زمنګ تاګه کوم فارغین چې من لرو دي درسم سمنه او څو کامیاب شي وي دي نو دا دي دوی کوخه او دي زیار هڅه هغه نتیجه وجه دي په 200 یا نه پر دي 300 نه پرونه کامیابی
پدې کسانو کې دا 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم ستا که یوازې هلکان
او الحمدلله دوی کې انجونې هم ستاند فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغه هم پکې شامل دي خو البته هغه بیل هغه
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خونسته خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي. کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا اوس پارک خراب دي، نو زبیان